د مازدیګر څلور بجې دي. د ازادۍ راډیو یوې بلې او ساعته خپرونې ته ښه راغلاست. قدرمن اوریدونکو، په دې خپرونه کې به واورئ چې د امریکا د کانګرس د استازو جرګه په پام کې لري د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد له طالبانو سره د سولې په اړه پوښتنو ته احضار کړي. په یو بل راپور کې به واورئ چې د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو دیموکرات کاندیدان وایي امریکا په افغانستان کې خپل پوځي ماموریت باید پای ته ورسوي. قدرمن اوریدونکو، زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. تاسو ته سلام وړاندې کوم او د خبرونه د شفیق عیار په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. د خبرونه په دوهم نیمایي کې به د ازادۍ رادیو 19 پروګرامونه هم خپره کړو، خو تر هر څه مخکې خبرونه واورئ چې اجمل اند چمتو کړي.
دا فراو والی وای تیر شپه امنیتی ځواکونو په دې ولایت کې د انرداری ولسوالۍ مرکز بیرته له طالبانو نیولې. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وای تیر شپه کابل کې د داعش پر یو پټنځای عملیاتو کې د دې ډلې د بریدونو یو طرح او یو پاکستانی بریدګر وشلې. په بغلان کې چارواکي وای د دې ولایت ټول لارې پرانستل شوې دي او اروپایي ټولنې پر یو سلاویا روسی چارواکو د اوکراین د بلتون غوښتونکو پر مشرانو او یو شمیر بنسټونو د شپږو نورو میاشتو لپاره بندیزونه تمدید کړل. د فراه والی وای تیر شپه امنیتی ځواکونو په دې ولایت کې د انارداری ولسوالۍ مرکز بیرته له طالبانو نیولې. محمد شعیب ثابت نن ازادي راډیو ته وویل چې دا محل د انارداری ولسوالۍ مرکز کې وضعیت آرام دی.
چند شب روز میشه که تهدیدات بلند امنیتی وجود داشت، باز به خاطر ازی که ما
دوی سوش پی ورزی کیگی چی پا الور کچ امنیتی گواخونه موجود و لنه کمر غزمون کموندوی عملیات تیرش پا ترسرش ول دخمن تمرگ شوب لهم وقتی و دا محل دا نرداری طول ولسوالی زمون پا کنترول کده. دا ولسوالی پا مرکز که جنگ نشته دی و وسلوال لسیمی و تلی خغلی ثابت ویل دا نرداری دا ولسوالی پا عملیاتو کی امنیتی زواکونو تا مرگ جوب لنه دا وقتی نموری پا دیاره چی وسلوالو طالبانو تا چه مرگ جوب لا وقتی چه ونه ویل دا نرداری ولسوالی مرکزی و اونه مخ که وسلوالو طالبانو نیوله بو. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي تیر شپه په کابل کې د داعش پر یو پټنځای عملیاتو کې د محمد حنیف په نوم د داعش د وسلوال ډلې د ترهګرو بریدونو یو طرح او یو پاکستانی بریدګر وشلې. ملي امنیت نن سهار په یوې خبرې کړې خبر پاڼه کې ویلي د ملي امنیت او پولیسو ځانګړو ځواکونو د داعش پر پټنځای د عملیات د کابل ښار د ولسمې حوزې اړوند سیمه کې کړي. ملي امنیت وایي چې په دې عملیاتو کې یوه پاکستانی میرمن چې له څلورو ماشومانو سره د داعش ډلې په دې پټنځای کې اوسېده ټپي او روختون ته لیږدول شوې، خو په دې اړه یې ډېر جزئیات نه دي ورکړي. د ریاست یوه ورځ مخکې ادعا کړې وه چې په کابل کې د داعش د ډلې د تر ټولو خطرناکې درې کسیزې شبکې غړي نیولې دي. د ملي امنیت ریاست ویلي چې د تېرې شپې عملیات یې د همدې درې کسانو د اعترافونو له مخې ترسره کړي. په بغلان کې چارواکي وایي د بغلان ټولې لویې لارې پرانستل شوې، خو لا هم د کندوز بغلان پر لویې لارې خطرونه شته. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال د چارواکو له قوله وایي څو ورځې مخکې د مزار شریف لویې لارې پرانستل شوه، پرون ناوخته د دوشي پل خمري لارې پرانستل شوې او تیر شپه هم د کندوز بغلان لارې پرانستل شوې ده. دا ټولې لارې په وروستیو کې په بغلان کې د وسلوالو طالبانو د پراخو فعالیتونو او بریدونو له کبله تړل شوې. تاسو له ازادي راډیو نه خبرونه اورئ. اروپایي ټولنې پر یو سلو اویا روسی چارواکو د اوکراین په ختیځ کې د روسپلو بلتون پالو پر مشرانو او څلور څلوېښت روسي بنسټونو د شپږو نورو میاشتو لپاره بندیزونه وغځول. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس په بروکسل کې د اروپایي ټولنې د مرکزي دفتر د یو بیان په حواله وایي اروپایي ټولنې دا بندیزونه د راتلونکي کال د مارچ میاشتې تر 15 نیټې تمدید شول. د اروپایي ټولنې سفیرانو د سپتمبر په 4 نیټه په دې هکله هوکړه کړې وه. په دې بندیزونو کې د ویزو نه ورکول، د پانګو کنګلول او په کریمیا کې پر سوداګرۍ بندیزونه شامل دي. اخوا د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ مننه کړې چې د دې هیواد لپاره یې 250 میلیونه ډالر په ارزښت د پوځي مرستې پر بستې بندیز لرې کړ. سپینې ماڼۍ تر دې مخکې دا مرسته د بیا کتنې لپاره ځنډولې وه. په دې پوځي مرسته کې تر ډیره د اوکراینی ځواکونو روزل او تجهیز شامل دی. له 50 کلونو څخه زیاته موده کېږي چې اوکراینی ځواکونه د دې هیواد په ختیځ کې له روسپلو بلتون پالو سره په جګړو کې ښکېل دي. له هغې ورځ وروسته چې سپینې ماڼۍ له دې مرستې سره خپل مخالفت پای ته ورسو، د اوکراین ولسمشر نن وویل زه د ولسمشر ټرمپ منندوی یم. روس لغی چی در روسیه در جبه در پالیسی پر ضد در اعتراض پا توگا یو ادمرت تبری پو او فعال زن تا اور وچه و در بشری اکونو در سار سازمان در روسیه پر حکومت تنگار کرده چو هاگه جور استونزی حل کرده چی پا دی هواد که ورسر تو کمیز او شبنی اقلیتون مختی. در بشری اکونو در سار نلیوال دلی پرون پا یو بیان که وویل چی روسیه باید در مستقیم او یا غیر مستقیم تبعیز در منزولولو پا هدف در جبه پالیسی و باندی بیا غور وکلی و هاگه پالیسی باید بدل کرده چی جبنی تنوو لمنزولی. دو ورځې مخکې البرت راسیان وروسته له هغې په روغتون کې ومړ شي د ادمورتیا په مرکز کې د سیمه ییز پارلمان مخې ته ځان ته اور واچوه. دا د روسیې د ولګا د فدرالي برخې اړوند سیمه ده. نوموړي له ځان سره په یو شعار لیکلي و که زما ژبه سبا مري نو زه بیا چمتو یم چې نن ومرم. او د ازبکستان حکومت په رسمي توګه د ترک شبو هیوادونو د همکارۍ په شورا کې چې د ترکیې شورایې بولي د غړیتوب غوښتنه کړې.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورې قدر منوریدونکو را سره اوسئ. د خپرونې په دوام کې راپورونه او مرکې خپرو. د امریکا د کانګرس د استازو جرګې پریکړه کړې چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت له ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد څخه له طالبانو سره د سولې د خبرو جزئیاتو پوښتي. د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ډیموکرات ګوند کاندیدان په افغانستان کې د امریکا د پوځي ماموریت ختمول غواړي. په یو بل راپور کې به واورئ چې د افغان ولسمشر د ملي امنیت سلاکار وایي د سیمې استخبارات په افغانستان کې داسې سوله نه غواړي چې د افغانانو خیر پکې وي.
راشي د خپل ولس تر څنګ ودرېږئ، نور د خارجي استخباراتو په لاس باندې خپل ولس مه وژنئ. بیا هم د دې فرصت دی چې دوی واقعي سولې ته حاضر شي.
په نورو موضوعاتو کې تمه ده چې په افغانستان کې د برېښنایي لایسنسونو ویش ډېر ژر پیل شي. او د پکتیا امنیتي چارواکي تشکی وایي چې تشکیل یې ډېر کم دی او نور پرسنل ته اړتیا لري.
زمونږ تشکیل یو څه کم ده، خو هغوی هم موږ ته متواتر وعده راکړې چې انشاءالله په آینده کال کې به دا تشکیل به انشاءالله لوړوو.
په دوهمه نیمایي کې د ازادۍ او اورېدونکو اونیز پروګرام خپرو. اورېدو ته راسره اوسئ. دا ازادي رادیو ده. ازادي رادیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. د امریکا د کانګرس د استازو جرګه په پام کې لري چې د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد خپل غونډې ته احضار کړي. د استازو جرګې د بهرنیو چارو کمیټې انتقاد کړی چې د ټرمپ ادارې خلیلزاد ته دوی د جزئیاتو له ورکولو لرې ساتلی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندې بیا که څه هم د کانګرس د دې پریکړې په اړه څه نه دي ویلي، خو ټینګار کوي چې په افغانستان کې سولې ته د رسېدو او له دې هېواده د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه د ولسمشر ټرمپ اهداف لا هم پر ځای پاتې دي. په دې اړه جزئیات د سفی الله ستانگزی په راپور کې واورئ.
د امریکا متحده ایالاتونو د کانګرس یوې کمیټې زلمی خلیلزاد احضار کړی او غواړي پوښتنې ترې وکړي. د کانګرس دغه استماعي غونډه د سپتمبر 19 راتلونکي پنځشنبې ته پلان شوې. د استازو جرګې د بهرنیو چارو د کمیټې رئیس ایلیوټ انګل پرون وویل د ټرمپ له ادارې په دې ستړي شوي یو چې خلیلزاد د خپلو فعالیتونو په اړه د خلکو استازو ته د جزئیاتو له ورکولو لیرې ساتلی. هغه د ټرمپ اداره ملامت کړه چې عام امریکایان هم د سولې د پروسې په اړه بې خبره ساتلي. خلیلزاد همدا سپتمبر په لومړۍ ورځو او فبروري او اپریل میاشتو کې هم کانګرس ته ورغوښتل شوی و، خو کانګرس ته د خلیلزاد د ورتلو غوښتنې د ولسمشر ټرمپ لخوا رد شوې وې. د افغان سولې او ثبات لپاره د امریکا خاص استازی زلمی خلیلزاد داسې وخت کانګرس ته احضار شوی چې د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ تیره شنبه له طالبانو سره د امریکا خبرې پای ته رسېدلې اعلان کړې. هغه له طالب مشرانو سره د میریلند ایالت په کیمپ ډیوډ کې خپل لیدنه هم لغوه کړه. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت ویاندي مورګان اورتاګس پرون په یو اونیز غونډه کې خبرلانو ته غږیدله او د افغانستان په اړه هم ځینې پوښتنې ځواب کړې چې یوې د خلیلزاد په اړه وه او دا چې لدې ورسته سکیږي. هغه اورتاګس وایي سفیر خلیلزاد همدلته په واشنگتن کې دی او همدا هغه پوښتنه ځوابوي چې هغه چیرته دی. زموږ باور کښاته وګورو او ووینو هغه څه چې په شاوخوا نه میاشتو یا نږدې یو کال کې وشول موږ په اړه لدې ستېجه غږیدلی یو. مهمه دا ده چې وګورو ولسمشر ټرمپ د خپل ټاکنیزو مبارزو پر مهال ټینګار کړی و چې هدف یې په افغانستان کې سولې ته رسیدل او له هغه ځایه کور ته زموږ د سرتیرو راستنول دي. دا هدف لا هم پر ځای پاتې دی. ولسمشر په دې اړه له بهرنیو چارو وزیر څخه کار غوښتی او د بهرنیو چارو وزیر هم غواړي چې د ولسمشر د هدف لپاره خدمت وکړي. د بهرنیو چارو وزارت ویاندې هم تایید کړه چې د ولسمشر ټرمپ د فرمان له مخې له طالبانو سره خبرې پای ته رسیدلې. اغلی مورګن ارتاګس دا ټینګار هم وکړ چې امریکا به په افغانستان کې له افغان حکومت، ښځو، مدني ټولنې او د افغانستان له ټولو خواوو سره خپل کار ته دوام ورکړي. د افغان سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد او د طالبانو سیاسي مشرانو د قطر په پلازمینه دوحه کې له شاوخوا نهو میاشتو نه دور خبرې وکړي چې په هر واري د خو پرمختګونو یادونې هم وکړي. ټرمپ له طالبانو سره د خبرو د پای ته رسولو د اعلان په ټویټ کې د طالبانو لخوا په کابل کې د سپتمبر 15 هغه بریټ ته اشاره کړې و چې پکې یو امریکایي پوځي، یو رومانیایي عسكر او لس عام افغانان وژل شوی وو. د امریکا ولسمشر د سپتمبر د 11 نیټې د ترهګریزو بریدونو د یادښت په مراسمو کې اعلان وکړ چې د طالبانو په وړاندې د امریکایي پوځیانو عملیات دومره شدید شوي چې مخکې ساری نه ولیدل شوی. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا پرون د ولسمشر ډونالد ټرمپ لخوا د خبرو د لغوه کېدو په خبرګون ویلي چې د دوی جنگیالي به لا خپل بریدونو ته زور ورکړي. مجاهد بیا په خپل ټوټر پاڼه له الجزیرې شبکې سره د طالبانو د سیاسي ویان سهیل شاهین یو تازه مرکه هم شریک کړي چیرته چې هغه د امریکا د ولسمشر لخوا د خبرو په لغوه کولو حیرانتیا ښودلې، ځکه د شاهین په خبره چې له امریکایي مرکچي پلاوي سره د سولې تړون لا وختي بشپړ شوی هم و.
په داسې حال کې چې د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو کمپاینونه ورځ تر بلې زور اخلي، په دې انتخاباتي کمپاینونو کې د بحثونو یوه جدي موضوع چې پخوا ډېره نه وه مطرح اوس د افغانستان مسله ده. د ډیموکرات ګوند کاندیدانو تیره ورځ پر دې موضوع په یو بحث کې خبرې وکړې. په دې اړه مې اسمت څاروان چې دا موضوع یې تعقیب کړې ده پوښتلی، او هغه په پیل کې د امریکایي پوځیانو د حضور په اړه، البته په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د حضور په اړه د ډیموکرات ګوند د کاندیدانو د څرګندونو له جزئیاتو خبرې وکړې.
تاکل صاحب، د امریکا د ولسمشرۍ لپاره د ډیموکرات ګوند کاندیدان وایي له دې سره موافق دي چې امریکایي ځواکونه له افغانستانه ووځي. که څه هم په امریکا کې د ولسمشرۍ د کاندیدانو د انتخاباتي مبارزو اصلي خبرې چې د امریکا خلکو ته مهمې دي پر روغتیایي خدماتو او تجارتي پالیسۍ راڅرخي، خو دوی ټول په دې سلا دي چې امریکایي پوځیان باید له افغانستان او عراق څخه وایستل شي، نه یوازې افغانستان عراق هم دوی یادي. ورته مشپله پنځو ډیموکراتو کاندیدانو د افغانستان د پوځي وضعیت او له طالبانو سره د سولې د خبرو په اړه د ولسمشر ترامپ د وروستي پلان په اړه پوښتنې وشوې. دوی د ترامپ د وړاندیز په اړه څه ونه ویل، خو ټولو په زغرده وویل چې له 13 کاله جنګ وروسته امریکایي پوځیان له افغانستانه باسي. لومړی د ډیموکرات ګوند له کاندید سناتوري الیزابت وارن څخه وپوښتل شول چې آیا له دې سره سره غواړي چې امریکایي پوځیان له افغانستانه وایستل شي، چې امریکایي سلاکاران او پوځي جنرالان اندېښنه لري چې که امریکایي پوځیان له افغانستانه وایستل شي نو د افغانستان ثبات به له څه ډول برخلیک سره مخامخ شي. دوی وویل چې اراده یې داده چې امریکایي پوځیان باید وایستل شي.
نو د میرمن الیزابت دلیل څه و؟
دی ویل چې څه چې امریکا اوس په افغانستان کې کوي دا د دې هیواد له امنیت او ثبات سره مرسته نه کوي، له همدې کبله پکار ده چې امریکا خپل پوځیان له افغانستان وباسي. دی دغه راز تکل صاحب دا خبر هم کوله چې په افغانستان کې د امریکا ستونزه په بمباری او په جګړې نه حل کیږي، د افغانستان ستونزې د پوځ له لوري نه شي حل کېدای، لازمه ده چې امریکا له نورې نړۍ سره په دې برخه کې کار وکړي او په ګډه د افغانستان د مسالې د حل ولټوي.
بل او په باس کې د نورو ډیموکرات کاندیدانو نظر څو غوې هم هم دا ویلې.
د انډیانا د ساوث بند شاروال پچ باټاچچ چې په خپل هم په خوانې پوځي دی او په 2014 میلادي کال کې افغانستان ته استول شوی و د پوځي پایس، د خپل حقوق خبرو خلاف چې په جولای میاشت کې کړی وی وویل چې کولس مشر شو نو په یو کال کې دننه به خپل ټول پوځیان له افغانستانه او بس حال ده چې د په جولای میاشت کې د افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د حضور دفاع کړی و. البته دا ځل د استدلال دا و چې په افغانستان کې اکثره خلک هغه کسان دي، یعنی د افغانستان اوسنۍ نسل هغه کسان دي چې د 2001 میلادي کال د سپتمبر له 11 راوروسته زیږیدل دي، او هغه کسان چې تر دې نیټې مخکې زیږیدل ول او په خوا جنگیدل هغه وس زړه دي نور توان نه لري چې جنگ وکړي.
بله او سروان صاحب د ډیموکرات ګوند کې خطر ټولو مخکخ تقریبا تر ټولو مخکخ کاندید د دوی جو بایدن د امریکا په خونه مرستیال ولسمشر د دې نظر معلوم شوی دی څه وایي
واقعا د دې نظر ډیر مهمه ده تر اوسه بری چې کومې سرویګانې شوې دي په ټولو کې داسې معلومیږي چې د ډیموکرات ګوند په کاندیدانو کې تر ټولو مخکښ دی بایدن ښاغلی بایدن څخه چې د ولسمشر باراک اوباما مرستیال و تکل صاحب اول دا پوښتنه وشوه چې آیا له عراق څخه د ځواکونو د ایستلو په اړه د باراک اوباما پرېکړه تېروتنه نه وه ځکه چې له کبله یې په دغه هېواد کې خلا رامنځته شوه او په نتیجه کې داعش رامنځته شوه او له وضعیته دې ډلې استفاده وکړه او ډېرې سیمې د عراق ونیولې چې بیا وروسته وځپل شوه دا ډله په عراق کې بایدن وویل چې دا تېروتنه وه خو د دا هم وویل چې اصلي تېروتنه پخواني ولسمشر جورج دبلیو بوش وکړه چې بې پلانه عراق ته ځواکونه واستول بایدن د افغانستان په اړه وویل چې له نورو کاندیدانو سره موافق دی یعنی له افغانستان د ځواکونو د ایستلو پلوی دی
زما همکار اسمت څاروان و چې د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ډیموکرات ګوند د کاندیدانو د څرګندونو جزئیات البته د افغانستان د راتلونکي په اړه او په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د حضور په اړه دوی د څرګندونې کړې دي د دې جزئیات وړاندې کول
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب وی د سیمه استخباراتي کړي نه غوړي چې په افغانستان کې د افغانستان او افغانانو په خیر سول راشي ښاغلی محب ویلي دي چې د افغانستان ګاونډیان د خپلو ګټو لپاره په افغانستان کې په خپله طریقه سوله کول غواړي د ښاغلي محب د څرګندونو جزئیات په غزنی کې د ازادۍ رادیو خبریال حبیب الرحمن تاثیر وړاندې کوي
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب وایي افغان دولت تر هر څه وړاندې سولې ته لومړیتوب ورکوي خو مخالفین یې نه غواړي چې په افغانستان کې سوله وسي هغه وایي افغان دولت هڅه کوي چې له وسلوالو طالبانو سره سوله وکړي خو بیا هم طالبان نه حاضریږي محب زیاتوي د سیمې ځینې استخباراتي کړۍ هم وسلوالو ته د سولې په برخه کې خنډونه جوړوي او غواړي چې د خپلو ګټو سوله ورباندې وکړي
سوله خو د افغانستان د حکومت اولیت او په دې باندې مکرم کړی دی همیشه په طالبانو باندې غږ کړی دی هغه طالبان چې واقعا افغانان دي او سوله غواړي مذاکرې ته مونږ هر وخت حاضر یو هیڅ قید او شرط ورته نه لرو دا چې په مذاکره کې به خپل غوښتنې لرو هغه جدا خبره ده مګر مونږ دوی ته بیا هم غږ کوو چې راشي د خپل ولس تر څنګ ودرېږي نور د خارجي استخباراتو په لاس باندې خپل ولس مو وژني خپل وطن مو ورانوي دا غږ بیا هم په طالبانو کوو بیا هم د دې فرصت دی چې دوی واقعي سوله ته حاضر شي تر اوسه پورې طالب سوله ته نه دی حاضر
حمدالله محب دغه خبرې د پنجشنبه په ورځ د غزنی ولایت په خواجه عمري ولسوالۍ کې د رسنیو استازو ته وکړې دا په داسې حال کې ده چې له تېرو نه میاشتو په افغانستان کې د سولې خبرې روانې او تر بل هر وخت زیاتې ګړندۍ سوې وې چې وروسته امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ لغوه اعلان کړې په غزنی کې د علماو شورا رئیس هم وایي وسلوال هغه سوله نه غواړي چې د افغانانو پکې خیر وي مولوي محمد اسماعیل روحاني وایي موږ په افغانستان کې د ګاونډیو هیوادونو او د هغې د استخباراتي کړیو په خوښه او ګټه نه بلکې د افغانستان او د افغانانو په خیر سولې غوښتونکي یو
دغه سی سوله نه چې دغه سولې پیسلې پردي خلک کوي هغه سی سوله نه چې دغه سولې ګټي و پردیو ته رسیږي دما کور پکې لنګيږي هغه سی سوله نه چې سبا په همدغه غزنی کې موږ ته منای خروار بجمه په ټول افغانستان کې کور په کور کلی په کلی قوم په قوم او مذهب په مذهب ملیت په ملیت باندې جګړه پیلوي هغه سی سوله موږ نه غواړو غندوی تر ننه پورې چې کومې هڅې روانې وي دا د سولې اصلي نه مو سوله نه و بلکې دی کورنۍ جګړې او د موږ د نظام د سقوط هڅې په کلکو ټکو سره یې غاندي
هغه دغه خبرې د پنجشنبه په ورځ د غزنی په خواجه عمري ولسوالۍ کې په یو لسی غونډه کې وکړې دا په داسې حال کې ده چې د غزنی خلک د هیواد تر ټولو زیات جګړې ځپلې چې سولې او اوربند ته سخت جي او لیواله دي
اوس هم یو بل راپور چې دا شیبه مو ترلاسه کړ د افغانستان ولسمشر او د ولسمشرۍ د انتخاباتو کاندید محمد اشرف غنی وایي په تیره اونۍ کې نږدې 2000 طالبان د امنیتي ځواکونو لخوا وژل شوي دي ښاغلی غنی چې نن یې له حزب اسلامي سره وبخی د سره د حزب اسلامي د ملاتړ په غونډه کې خبرې کولې وویل د دغو طالبانو د وژنې مسؤلیت د دوی د سیاسي دفتر د غړو پر غاړه دی. په داسې حال کې ده چې مخکې له دې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ هم ویلي وو چې طالبان تر بل هر وخت زیات ځپل شوي دي. خان محمد سین له کابله په دې اړه نور تفصیل اوروي.
د عبدالحادي ارغندیوال په مشرۍ حزب اسلامي افغانستان د جمعې په ورځ د محمد اشرف غني په مشرۍ د دولت جوړونکي ټیم نه خپل ملاتړ اعلان کړ. ښاغلی غني چې په دې مناسبت د لوی جرګې په تالار کې جوړې غونډې ته خبرې کولې وویل په تېره اونۍ کې طالبانو ته درانه تلفات اوښتي دي. ده وویل تېره اونۍ کابو 2000 طالبان د افغانستان له دفاعي او امنیتي ځواکونو سره په نښته کې وژل شوي دي.
از کشتار از خون خوش نیست، اما امروز یک رقم امرایتان شریک میکنم که مسئولای طالبا بدونم. به تیر هفته که لزر نفر نه دیرتر دوی ملی ورکنی، دیرتر 2000 نفر افتد. ده ده مسئولیت ده طالبان و ده سیاسی جلی بغاره ده. موک لکه اختر خونده اربن بخته کربنده منه لیوه یاو ده ده خلق آده خلق پلاس که ده مرگوزوه، اما ده خلق په ده حالت که بنوه.
خاغلی غنی په داسې حال کې دا سرګندونه کوي چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د کابل په شش درک سیمه کې د طالبانو له حملې وروسته چې یو امریکایي او یو لس افغانان پکې ووژل شول له طالبانو سره د سولې مذاکرات لغوه کړل. د امریکا ولسمشر د چهارشنبې په ورځ په خپل هیواد کې د سپتمبر د 11مې پیښې د یادولو په مناسبت جوړې غونډې ته وویل امریکایي ځواکونو په تېرو 4 ورځو کې په افغانستان کې دښمن ته داسې کلک ګوزارونه ورکړي چې بیلګې په 13 کلونو کې نه لیدل کېږي او دغه حملې به جاري وي. د سپتمبر د 11مې په پیښه کې څه باندې 3000 امریکایان وژل شوي وو. خود ملکی تلفاتو مخنیوی د خاغلی غنی د خبرو نور ټکی وو چې د جمعې په ورځ په کابل کې په کمپاینی غونډه کې مطرح کړل. د وبل د ملي امنیت عمومي رئیس معصوم ستانکزیای په ننګرهار کې د ملکی تلفاتو له امله له دندې لری کړ.
ملکی تلفات تاسی ولید چې ما خپل یو نږدې ترین ملګری اېدې د پاره چې ملکی تلفات را وړل له ریاست عمومي د امنیت ملي نه په 2 دقیقو کې لری کړ. ځکه ورته مې ویلي وو چې که بل وارې ملکی تلفات د اتحاد د امنیت نه سو لارم بیلی، اما هره ورځ وګورئ ملکی تلفاتو مسؤول څوک.
دا په داسې حال کې ده چې خاغلی غنی مخکې له دې په یوې ناسته کې ویلي وو چې د ملي امنیت د عمومي رئیس استعفای منظوره کړې ده. د افغانستان د کورنۍ چارو پخوانی مرستیال او د امنیتي چارو پوه مرزا محمد یاروند وایي د ولسمشر له تازه څرګندونو ښکاري چې ستانکزي د فشار له امله له دندې استعفا کړې ده.
یوه مسله ده چې یو کس په داوطلبانه توګه مخکې له مخکې استعفا ورکوي او بیا یې په یوه کانفرانس کې اعلانوي. کله چې جمهور رئیس وایي چې ما له دندې لرې کړ، په دې معنا ده چې استعفا منتفي ده.
معصوم ستانکزي په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د ملي امنیت د عمومي نوي سرپرست رئیس د معرفي کېدو په ناسته کې حاضر وو. خان محمد سین، آزادي راډیو، کابل.
آزادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادي راډیو.
د افغانستان د ترافیکو مسؤل چارواکي وایي چې ډیر ژر به په افغانستان کې د موټر چلونې د برېښنایي لایسنسونو ویش پیل کړي. د کابل د ترافیکو رئیس سمونیار خان محمد شینواری نن ازادۍ راډیو ته وویل چې له دې سره به د موټر چلونې د لایسنسونو د اخیستلو په چارو کې د جال او اداري فساد مخه ونیول شي. نوموړی وایي دا به د ترافیکي پیښو په ګراف کې هم د پام وړ کموالی راولي. له ښاغلي شینواری سره زمونږ همکار اجمل تورمان مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې چې د دې لایسنسونو ویش کله پیلېږي.
موږ لایسنس او په جواسر باندې کار شروع کړو چې د جواسر چارې حدودا 50% مخته تللي دي. تخنیکي کارونه پاتې دي او د الکترونیکي لایسنسونه یا برېښنایي لایسنسونه کارونه دي. تخنیکي چارې بشپړ شوې دي، اداري چارې بشپړ شوې دي، ارته تنظیم شوی دی. صرف پاتیو رئیس دولت ته پاتی دی چې هغه ستاکی او په شاندار مراسم سره ټول هیوادوالو لپاره په خاص توګه ولایت کابل ته چې دا شروع کیږي او ان شاء الله ډیر ژر به دا افتتاح شي.
جال د جال مخه څومره نیول کیږي په دغه پروسې پیسې؟
په دې موضوع باندې راځم. جال موضوع د فساد موضوع چې زیاته رسنوي کې لاندې باندې کیږي، نو دا به مکمله توګه باندې صفر کې ان شاء الله. او هم به ستونزه چې فیلم چې موږ غوښتل ورو ده ستونزه به مجموع توګه کمی شي.
بله شینوار صاحب، دا تر کومه حده پورې فکر کوئ له دې سره مرسته کوي چې د ترافیکي حادثو مخه ونیول شي؟
نو خو چې کله سیستم ولرو نو د سیستم تعریف ته کومنګ مخ واړو نو څو عنصر یو ځای دیو هدف لپاره کار کول هغه ته سیستم وایي. نو کله چې تر موږ الکترونیکي یا برېښنایي لایسنس ولرو موږ هغه کولی شو تعقیب کړو، هغه ډیټابیس موږ سره شته ده، هغه منظمه توګه باندې امتحان اخیستل کیږي، په منظمه قواعدو باندې دا تربیه کیږي، بعد دغه نه ورته لایسنس ایشو کیږي. نو دغه خپله باید جدي کیږي چې یو نفر چې کله الکترونیکي لایسنس اخلي په ټولو قواعدو قانونو باندې دا خبر وسي. دا یو برخه. بله برخه د تطبیقي حالات ده، کله چې دا د لایسنس استفاده کوي موږ ډېر زر کولی شو دا تعقیب کړو، موقعیت تعین کړو، چیرې جرمه کوي په الکترونیکي توګه باندې جرمې پرده چې دغه ټول هغه مراحل دي چې کولی شي چې په ترافیکي پیښو کې
د کابل د ترافیکو رئیس سمونیار خان محمد شینواری و چې د موټر چلونې د برېښنایي لایسنسونو د ویش په اړه له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې. وړاندې په خبرونه کې به په یو راپور کې واورئ چې د نورستان دینی عالمان وایي د دوی د هڅو په مټ د نجونو ولور راکم شوی دی.
د علما پاسې د الحمدلله علما همدغه مشکلات بشري مسله دی چې کم ولور سره کم جنې دغه شي هغې کې الله خیر و برکت اچوي، همدغه باندې حدیث باندې نو عمل وکړو.
د ازادۍ راډیو اونیس پروګرام ازادي او اورېدونکي هم لرو، اورېدو ته راسره اوسئ. ازادي راډیو اوري. په ولسی جرګه کې د هیواد د مرکزی ولایتونو استازي وایي ک حکومت د میدان وردګو او بامیان ولایتونو ترمنځ د لارې امنیت خوندي نکړي نو د دې ولایتونو اوسیدونکو به په ولس مشري زو انتخاباتو کې ګډون ونه کړي. دوی خبرداري ورکړی چې که غوښتنې ونه منل شي نو د کابل کندهار لویه لاره به بند کړي، خو دفاع وزارت وایي په نږدې راتلونکو کې به په دې سیمو کې د طالبانو پر ضد پراخ عملیات وشي. لکابله خان محمد سین په دې اړه تفصیل اوروي.
د بامیانو د کندی او غور ولایتونو په لسګونو اوسیدونکي په کابل کې راټول شوي او د میدان وردګو بامیانو ترمنځ د لارې په ناوړه امنیتي وضعیت انتقاد کوي. د دوی په خبره اوس مهال د مرکزی سیمو څو کسان د دولت له وسلوالو مخالفینو سره اسیر دي او حکومت باید د دوی خوشی کېدو ته اقدام وکړي. دوی د ناستې په پریکړه لیک کې وویل که غوښتنو ته یې ځواب ونه ویل شي دوی به په انتخاباتو کې ګډون ونه کړي، د کابل کندهار لویه لاره به وتړي او دغو سیمو ته به د حکومت د لوړپوړو چارواکو د ورتګ مخه هم ونیسي. په ولسی جرګه کې د میدان وردګو او بامیانو د ولایتونو استازیو مهدی راسخ او فکوری بهشتي وویل
حکومت های گذشته، حکومت وحدت ملی در طول 18 سال
تیرو او اوسنی حکومتونو پاتر لسو کرنو که ده دغو ولایتونو ده شل کلومیتر لاری امنیت هم تامین نشو کرده. پا هم دغو شل کلومیتر لاره که لسگونه کسان شهیدان شول. طالبانو پر ملکی کسانو دزی وکړي. په یو موټر کې درې کسان شهیدان شول. یو کس چې هویت مشخص نه وو له موټر اخته او سری پرې کړی شو. په تیرو دو کرنو کې داسې ډېرې پیښې شوې دي. پر دغه لاره ملکی تلفات ډېر دي.
د جلریز د ولسوالۍ لاره چې میدان وردګ ولایت له بامیانو سره نښلوي له تیرو څو کلونو راهیسې ناامنه ده. طالبان ډېر ځله د دغې لارې د ناامنه کولو هڅې کوي او د مرکزی سیمو د اوسیدونکو په خبره حکومت تر اوسه په دغه لار عملیات نه دي کړي. په وروستیو ورځو کې وسلوالو مخالفینو پر همدغه لاره د غور ولایت د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون سیمه ایز رئیس عبدالصمد امیری له موټره کوز او په ډزو یې وواژه چې د یادې پیښې مسؤلیت کومې ډلې پر غاړه وانخیست. د افغانستان د دفاع وزارت مني چې طالبان په ځینو حالاتو کې د جلریز پر لاره حملې کوي. د دغه وزارت د ویان مرستیال فواد امان وایي امنیتي او دفاعي ځواکونه به په دې اړه اقدام وکړي.
چند شب پیش هم یا دست بازار اذیت مردم در شهرهای جلریز میزدن با در واکنش
به مخکی طالبانو په دغه لار مسافرین وزورول، خو په غبرګون کې موږ د طالبانو څو کسان ووژل، ځینې یې وتښتېدل. هر کله چې طالبان په دغه سیمه کې خوځښت وکړي موږ یې د واره پر وړاندې اقدام کوو. ډېر ژر به د دغه ستونزې هوارولو ته هم رسیدګي وشي.
د خاغلی امان په خبره په پام کې ده چې په نږدې راتلونکي کې به په میدان وردګو او په تیره د جلریز په ولسوالۍ کې پراخ پوځي عملیات ترسره شي. خو د مرکزي ولایتونو یو شمیر وکیلان او اوسیدونکي وایي حکومت مخکې له دې هم دغه شان ژمنې کړې دي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
څلور بجې او دیرش دقیقې دي. قدرمنو اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې د نورو موضوعاتو د اوریدو لپاره راسره اوسئ. خو دا شیبه اجمل ام ته خوښ شئ چې د خبرونو لنډیز اوروي.
د فراه والي وایي تېره شپه امنیتي ځواکونو په دې ولایت کې د انارداري ولسوالۍ مرکز بیرته له طالبانو نیولی. محمد شعیب ثابت نن ازادي راډیو ته وویل چې دا مهال د انارداري ولسوالۍ مرکز کې وضعیت آرام دی. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي تېره شپه په کابل کې د داعش پر یو پټنځای عملیاتو کې د محمد حنیف په نوم د داعش د وسلوالې ډلې د ترهګرو بریدونو یو طرح او یو بل پاکستاني بریدګر وژل شوي دي. د ملي امنیت ریاست نن په یوې خبرې کړې خبر پاڼه کې ویلي چې په دې عملیاتو کې د داعش په پټنځای کې یو اوسیدونکي پاکستاني ښځه چې د څلورو ماشومانو سره دغلته اوسېده هم ټپي شوې ده. اروپایي ټولنې پر یو سلو اویا روسي چارواکو او د اوکراین په ختیځ کې د روسپلو بلتون پالو پر مشرانو او همدارنګه څلور سلوي روسي بنسټونو د شپږو نورو میاشتو لپاره بندیزونه وغځول. دا اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ مننه کړې چې د دې هیواد لپاره یې $250 میلیون په ارزښت د پوځي مرستو پر بستې بندیز لرې کړ. سپینې ماڼۍ تر دې مخکې دا مرستې د بیا کتنې لپاره سنډولې وې. او د ازبکستان حکومت په رسمي توګه د ترک شبو هیوادونو د همکارۍ په شورا کې چې ترکی شورای بولی د غړیتوب غوښتنه کړې ده.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، ازادي راډیو د سهار له او د ماښام تر او ورځې د اونۍ خبريږي. د مازیګر په او بجو د ازادي راډیو د خبرونو له پای ته رسیدو سره سم د امریکا غږ آشنا راډیو پیلېږي چې د سهار تر او دوام کوي. د ماښام له او د سهار تر او ل امریکا غږ آشنا راډیو او د سهار له او د ماښام تر او ازادي راډیو اوري او شیبه په شیبه ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو حالاتو خبر کړي. اوس هم د انتخاباتو یو اړونده موضوع. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون هغه اندېښنې بې ځایه بولي چې ګنې د بایومتریک دستګاو کې په سلو کې څلوېښت ستونزې پر خپل حال پاتې دي. د دې کمیسیون یوه ویان ازادۍ راډیو ته که څه هم دا ومنله چې په دې دستګاو کې ستونزې شته، خو وایي چې هومره زیاتې نه دي. د افغانستان د شفافو انتخاباتو بنسټ تیفا وایي چې تر اوسه په ډیرو بایومتریک دستګاو کې ستونزې نه دي حل شوي. په دې اړه د نوریاس نوري راپور واوري.
د افغانستان د ولسمشرۍ راتلونکو انتخاباتو ته یوازې څه باندې دوه اونۍ پاتې دي چې په بایومتریک دستګاو کې د ستونزو پر سر اندېښنې لا نه دي لرې شوي. د افغانستان د شفافو انتخاباتو بنسټ یا تیفا مشر محمد نعیم ایوب زاده ازادي راډیو ته وویل چې د ولسمشرۍ پر روانو انتخاباتو کې چې ټاکل شوې د تلې د میاشتې په شپږمه نیټه ترسره شي، له بایومتریک دستګاو کار اخیستل مهم دی او کمیسیون دې ته اړتیا لري چې دغه ستونزه هر څومره ژر چې کېدای شي هواره کړي.
اطلاعاتی که ما بدیز داریم اپلیکیشن هایی که انستال شده درست کار نمی کنه، تشخیص نمی کنه که اگر یک نفر درای بده. مشکلات در 100% در طرف نشده، اینا هم من 60% کار کردن و 40% مشکلات هنوز مونده.
خاغلی ایوب زاده ولایتونو ته د بایومتریک دستګاو لیږدول او د کمیسیون د کارکوونکو لخوا له هغو کار اخیستل یوه بله ستونزه بولي. لدې مخکې یو شمېر سیاسي ګوندونو هم اندېښنه ښوولې وه چې ښایي دغه دستګاوې په معیاري ډول کار ورنه کړي او یو رایه ورکوونکی ښایي وکولی شي څو ځلې رایه ورکړي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي له 9000 بایومتریک دستګاو به د انتخاباتو په ورځ د رایه ورکوونکو په مرکزونو او محلاتو کې کار واخیستل شي. د دې کمیسیون چارواکو دغه راز وویل چې له بایومتریک دستګاو څخه د استفادې په برخه کې کارکوونکو ته د روزنې په ګډون ټول تیاری نیول شوی دی. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویاند عبدالعزیز ابراهیمی دا ومنله چې په بایومتریک دستګاو کې ځینې ستونزې شته، خو د انتخاباتو تر ورځې به هغه لرې شي.
مقام کې مګن 60% چې اصلاحات هم ده او 40% باقي مونده به پیمانه ای که نخواهد، اما تلاش مهمی است که مشکلات و چالش ها دوباره به وجود نبیاید.
خاغلی ابراهیمی دغه راز وویل چې د بایومتریک دستګاهو په ګډون حساس او نور مواد افغانستان یویشتو ولایتونو ته لیږدول شوي دي. د بایومتریک دستګاهو پر سر دغه اندېښنې داسې مهال راپورته شوي چې د تیر کال د ولسي جرګې په انتخاباتو کې د بایومتریک دستګاهو نه کار ورکولو په تېره بیا دا چې د انتخاباتو کارکوونکو نه شوی کولی ورڅخه کار واخلي ډېرې ستونزې راپورته کړې وې او دغه انتخابات یې لانجمن کړي وو.
په واسیمه کې په کومه امکاناتو سره مو امن راتلای شي د دوی اقومي جوړښتونه رجوندې کوچې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې سزار یا لایون کې چې دغه خصم ورته خسته نه سونو نه سموره ولا و دوی ته کالی کولای شو په چی شي کوو.
تغاسبین درګر دلګې د شیخ مسل سنتی پارک دغه سپلو روان دی.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
له ازادي رادیو سره د تماس یو وسیله اس ام اس 1903 د افغان بیسیم په 1903 شمیره. خپل نظر د ازادي رادیو د خبرونو لاره له نور خلکو سره شریکولای شي. په نورستان کې دینی عالمان وایي چې د دوی د هڅو او تبلیغ په مټ اوس د نجونو د ولور اندازه را کم شوې ده. دوی وایي چې په خو به په دې ولایت کې خځې د مهر او میراث نه محرومې وي او اکثرا به د څارویو په بدل کې ورکول کېدي، خو اوس دوی دا وضعیت بدل کړی دی. روحلا انوری په دې اړه نور تفصیل اوروي.
د وان توګل ولسوالۍ د امشوزو د کلی اوسیدونکي مولوی زیور رحمان وای په تیرو څو کالو کې د دینی عالمانو هڅو تر ډیره د مهر او ولور اندازه را کم کړي او ډیرې خلکې قانې کړي چې مهر او ولور د خزو حق ته
نو خاص کر زمونږ د امشوز کې چې دغه شپېته بزید او د شپېته بزو کې معادل بیا تقریبا 400,000 روپے دا گئی وہ ذرا مادل فی بزی دا نو ہم دا زم عائد بزی دی او دا دے کن ولور کی ہم دا ورکو.
مولوی ضیاء الرحمن وای د هیواد د نورو برخو په څیر په نورستان کې هم خزی د میراث او نورو شرعي حقوقو به برخه وي، خو سی ولایت کې اکثره کورنۍ خزو ته خپل برخه میراث ورکوي او په نه ورکولو یې ورتزان ګناهګار ښکاري.
مرته دا اوس په الحال د علما پاتې د الحمدلله علما هم د مشکلات او شرعي مسله ده چې کم ولور سره کوم جنې دغه شغه کې الله خیر او برکت اچي دغه باندې حدیث باندې نو عمل وکړو هم دغه خلکو ډېر بدلی دغه راوسته ده کنه احتمال شته چې بعض د خدای پاک زونو ورکړي د انجینو پلارونه هم دغه خالی مال تعینې کړ چې هغه د لاس کې شو بیا هغه جنې ته دا کې بیا هغه په مدل کې حج ته لیږي او نوی فیصد سل فیصد کې بل سهم دغه جنې حق ته او جنې ته ورکړي او زمین که داغه میراث هم ورکول کیږي.
خو یو شمیر نورستانی میرمنې بیا وایي چې اوس هم د ولایت په ځینو سیمو کې د ښځو لوړ ولور اخستل رواج لري او همدا لامل دی چې د زیات ولور په بدل کې د ورکړ شوو ښځو ژوند تریخ وي. د کامدیش ولسوالۍ اوسیدونکي زینب وایي
د چا چې مهر یعنی زیات ټاکلې مثلا څلوېښت غوا دېر شو هغې په بدل کې ښځه کړې تر څو چې مهر ورکړې نه یې کور ته نه ورکوي که نه چې ټول مالونه واخلي بیا ښځې ته وایي چې ما خو ستا په سره دومره مال مصرف کړی دی ته باید ټول کارونه ته وکړې مثلا پټې کارونه ته باید وکړې یعنی ژرنده کې به باید دا غنم توړ کړي یعنی هر کارونه بیا په ښځو باندې خاوند بېغمه کېني د ولسوالیانو په سطحه.
داسې ډېرې مېرمنې شته چې د لوړ ولور قرباني شوي خو رسنیو سره خبرو کولو ته زړه نه ښه کوي او د ژوند دردونه یې په زړه کې همداسې بې ویلو پاتې دي. ښځې وایي باید دینی عالمان او قومي مشران په ګډه سره د دغه ډول غیر شرعي دودونو د لمنځه وړلو دپاره مټې رابډ وهي او نورستاني ځوانان له دغه ناوړه دودونو وژغوري. د افغانستان په هر ولایت او هر ولسوالۍ کې د نجونو ورکړه بیل بیل رواجونه او د ولورونو د ورکړې جلا اندازه لري چې په یو شمیر سیمو کې ډېر زیات او هر ځوان او د هغه کورنۍ پاسان نشی کولی چې دغه مهرونه او ولور پوره کړي او د همدې رواجونو لامل دی چې زیات پیغلی او ځوانان له ودونو بې برخې پاتې دي. دینی عالمان کولی شي چې د دغه ډول ملاماتونکو رواجونو د لمنځه وړلو لپاره لاس په کار شي چې له یو لوري به د نجونو ژوند له ستونزو وژغوري او له بل لوري به هرې پیغلې او هر ځوان ته نکاح کول اسانه شي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، ګردیز، خوست، اسدآباد، لشکرګاه، غزنی، قلات، پل علم، پارون او مهترلام کې خپریږي. قدرمن اوریدونکو، د خبرونه په وروستیو شیبو کې یو په مکړی د ازادۍ راډیو 19 پروګرام ته ازادی او اوریدونکو چې فریبا ظاهر وړاندې کوي.
ازادی او اوریدونکو جوړونکې فریبا ظاهر.
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو، زما فریبا ظاهر سلامونه ونیکې هیله ومنی. په دې هیله چې جوړ او روغ یاست، ورزو د دې اونۍ پیغامونو ته مخکې تر دې چې نورو پیغامونو ته ورسو، د لوګر ولایت د اوسیدونکو ستونزې به راواخلو چې د دغه ولایت د والي ویاند هغه جواب کړی دی. نو مخکې تر دې چې دا مرکه واورو، یوه لنډه وقفه به ولرو، بیا به وروسته ورسو د لوګر ولایت او تر هغه وروسته د افغانستان د نورو سیمو او ولایتونو څخه هم ستاسو شکایتونه او ستونزې لرو چې په ګډه باید سره واورو.
ازادي او اوریدونکي، ستاسو د تلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
د لوګر ولایت د ولی ویاند شغلی دیدار لونګ زموږ خبرونې ته شرغلی. غواړم په لومړي سر کې د خبرونې د جوړښت سره سم زموږ د اوریدونکو پوښتنې تاسو ته واورم چې تاسو دغه مطابق جواب ورکړي. لومړی به ورسو د ازرې ولسوالۍ څخه د اوریدونکو پوښتنې ته چې دی څه وایي.
زه د لوګر ولایت د ازرې ولسوالۍ نه تماس کیم. د افغانستان د ولپونو چارواکو ته ویل کېږي چې کومې لرې پرتې ولسوالۍ د پاغو خوځې کې د نظامی شهیدانو وکیلان چې دی پولیس دی محلیان دی هغه نسی کولی چې میاشت په میاشت مواد راسي. خدای دې وکړي چې دې ورته داسې طریقه برابره کړي د شپږ میاشتې بعد رسخت ورته میلاو شي د قومندان لخوا، که اته میاشتې بعد میلاو شي او دغه مواد دوی ته په یو ځای باندې ورکړي. ولې ځکه چې هغه وظیفې لري، هغه وکیلان دي د شهیدانو د نظامي په لرې پرتو ولسوالیو کې پراته دي، دلته میاشت په میاشت رسدګي نسی کولی. خدای دې وکړي څوک چې پولیس یې په اردو کې او د نظامي وکیل یې هغه چې دا کنه دی هغه معاش د کوپون لږ وروسته کې اته میاشتو کې نهو میاشتو کې ورته ټول کوپون په یو ځای ورکړي. وسلام.
بلې لونګ صاحب، د دې ورور پوښتنه او شکایت مو واورېده، آیا داسې څه امکان لري لکه دوی چې دا غوښتنه لري؟
ازره ولسوالۍ یوه لرې پرته ولسوالۍ ده چې تر ډېره بریده مونږ حتی کړي تر څو ټولو ولسوالۍ ته په یوه سترګه وګورو او هغه خدمات چې عرضه کېږي په هغو ولسوالیو کې، البته په ټولو ولسوالیو کې یو رقم خدمات عرضه کېږي. د دې تر څنګ مونږ مودا وړاندې ځینې خوراکي توکي ازرې ولسوالۍ ته ولېږل چې ازرې ولسوالۍ ته مو نسبت نورو ولسوالیو ته چې دا لرې پرته ولسوالۍ وه او د دغې ولسوالۍ اوسېدونکي هلته یو لږ ستونزې لرلې چې هغه ستونزو په خاطر مو یو لړ خوراکي توکي یا د ولسوالۍ ته واستول تر څو هغه لومړنۍ مرستې چې د ازرې ولسوالۍ اوسېدونکي ورسره مخ شي هغه ورته ورسېږي. او د ازرې ولسوالۍ لارې هم خلاصې دي او د ولایت مقام رهبري حتی دا ده تر څو لوګر ولایت کې هغه شته هر ډول ستونزې چې اوس سترګو کېږي هغو ته رسېدنه وشي او په راتلونکي کې یادې ستونزې د سترګو نه.
بله مننه. یو بل اوریدونکی به هم راواخلو چې دوی هم تصادفا د ازرې ولسوالۍ څخه دي، بیا به نورو ته ورسو.
د ازادۍ راډیو کارکوونکو اوریدونکو ته زما سلامونه او احترامات ورسیږي. زه د لوګر ولایت د ازرې ولسوالۍ نه تماس کیم. د افغانستان د لوړپونو چارواکو څخه هیله کیږي چې د لوګر ولایت یادرې ولسوالۍ کې پتان کې مونږ ته برق منظور و، هغه برق د دښمن د ساتلو له وجې نه ساتلو له وجې نه هغه هم پرېښود. بیا شمسیانو خبر راغله چې تاسو سره د اولاد د شمسیانو کومک او مرسته کوي، هغه شمسیانو کې زمونږ ټول قوم نه تذکیرې اخیستې دي او مشرانو وړي دي، لوسه پورې نه شمسی راغلې ده او نه بېرته معلومات کوي. خدای دې وکړي د افغانستان لوړ پونو چارواکي هغه ژمنې چې له مونږ سره مو سره یې کړې وې، بیازرې ولسوالۍ سره یې کړې وې، هغه شمسیانو غم راته وکړي او مونږ ته په دې لنډ وخت کې تسلیم شي. وسلام.
بله لونګ صاحب،